سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې تا مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وای په افغانستان کې د روان کال پترتس کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل وی پانی خبر کړی ویل دي چې د دې خندونو کچه سکال د تیر کال پرتله یو شتله نه زیاته وه. په راپور کې راغلی دي چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو نه نوي موارد ثبت کړي دي. د اداره وای چې د بشري مرستو رسونکو ټولونو پر روان کال کې د مرستو 1595 پروګرامونه د همدې خندونو له وجې ځنډولي چې دا د تیر کال پرتله 18% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارۍ او ټولنه 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیډ موسسي څلور کارکوونکي هم نیولي دي. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه خبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وايي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمیري 1909 ترسیه افغانستان ته راستول شوې دي. د طالبانو د حکومت له خوانن رسنیو ته په لګر شوې خبر پانه کې ول شوې دي چې د افغانان د تورخم سپین بولدک او ډنډ پټان له سوالیو لالارې هوا ته راستول شوې دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو له خوا ثبت شوی او اکثره یې خپل ولایتونو ته انتقال شوی. پاکستان د نومبر 19 نیټه له هغه هوا دا تباندی ولسلکه افغانانو چې دوی بیا اسناد کډوال بولی د استولو لړۍ پیل کړی ده. کزام بیل بیلو بشری سازمانونو او د افغانستان واکمنانو له پاکستان غوښتنه کړي چې د کډوال د استولو لړۍ ودروي. خو د پاکستان چارواکو ویلي ترې وین وشت پورې بعد بیا اسناد افغان کډوالو د استولو لړۍ بشپړه کړي. د اسرائیل او حماس ترمن زوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروستي ډلې په توګه پیژني ژمنه کړي چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به ملکي یرغمل هم خوشي کوي. په همدې حال کې اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړو د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړه خواوې د نومبر 19 پورې د اوربند پر دوام موافقه وکړه او په هم کې د چې دوزلی به نور هم حماس اسرائیلی يرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. خو لدې سره سره اسرائیل ژمنه کړي ک چیرته څرګند شي حماس نور يرغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به د ډله وسپی. او اوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې پاوز تیر شپه د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې پر کرریوی او خار د توغندې او برید وکړ. د دې خار د پوزي ادارې مشر نن پر خپل ټلګرام پاڼه د خبر ورکړی ویل دي چې چارواکي اوس مهال د حملې د زیانونو په اړه څېړنه کوي. نو موږ زیاته کړې چې د خار امه تاسیسات تر اوسه په عادي ډول کار کوي. د دنیپرو پتروسکوف د سیمې والی هم پر ټلګرام خبر ورکړی دی چې د روسي پوز په نیکول پول ولسوالۍ کې هم د توپچی ډزې کړې دي. نوموړې زیاتوي چې د دې حملې د زیانونو په اړه هم تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. وړاندې بر سره واوري چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډه لا هم روانه ده. د چینن په کې کوم په خنوي چارواکو څرګندونې کړې دي او د افغانستان د تیر حکومت او د طالبانو د نظام په اړه څه ویلي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره چوسیات واوري چې په نورستان کې یو پل جوړ شوی خو دا چې لدی وړاندې هلته دوسیدونکو ستونزې څوي
کله به چې باران شروع درې به کبه شپو پښو سوړلې ولاړو انتظار باندې کو کله به ګاډي وبو تیرې کله به ویل څنګه تیرې کله ډېر مشکل سره مو
دا چې دا پل چرته جوړ شوی دی او نوري څومره سهولتونه د دغه سیمو سیدونکو تر منځ کړی دا به له نورستانه په راپور کې درته ولرو. همدارنګه د سپورت په ډګر کې به مو لدی خبر کړو چې یو افغان انجلۍ توانیدلې ده له افغانستانه بهر کرکټ شروع کړي. دا چې دغه انجلۍ څوک ده او په کوم هیواد کې کرکټ پیل کړی دی په دې اړه به هم سره جزئیات ووري او کندهار ته به هم ورشو چې هلته د غواګانو یو فارم جوړ شوی.
د دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي.
همدارنګ په خبرونه کې بر سره په غزه کې د جګړې رستي جزئیات هم واوري. نور مطالب هم شته. ملتیا مواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د هرات امنیتي کانفرنس په دوی مورز له هم بیلا بیلو غونډو کې تر ډیره د طالبانو په اوسنی رژیم نیوکه وشو او ترڅنګ ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ. د غونډې ته په خبرو کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان دا وکړه چې د طالبانو په تیرو تاسو ورځو واکمنې کې د افغانستان اقتصاد سقوط کړي، بیکاری او فقر اوج ته رسیدلی او په مدنونو هم چورې ګټ شوی دی. تفصیل له امید سهر ملور.
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنۍ رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواخ بولی او وای پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلی. هغه چې نن یې د هرات په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 1300 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی، فقر او بیکاري اوج ته رسیدلی، میلیونونه خلک کډوال شوي او تر څنګ په قانون هم چور ګډ دی. هغه طالبان تورن کړل چې په تعامل باور نه لري، سوله نه غواړي او وای خلک باید له دوی سره بیعت وکړي.
په تیر کې په ځلونو په دې اړه د خبرو غوښتنه شوې، خو تاسو په تیرو 15 کلونو کې یو ځل وښیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي. زه باور لرم چې طالبان په ځانګړي ډول اوسنیو شرایطو کې ځانونه اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا، امریکا او استرالیا ته ماتې ورکړي، د ځان پر وړاندې سیال نه ویني. دوی وایي خلک باید راشي، له موږ سره بیعت وکړي چې ژوند دي پاتې شي.
د پخوانی جهادي قومندان همدا ډول ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو لخوا ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي. خو د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلاره چې اوس غوره کړي په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لار پرانیسي. هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي.
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسي د دې لامل کیږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وحد سي او پیاوړي شي، ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي. نه د ETIM د حزب تحریر، نه هم د IME، نه د داعش او نه هم د القاعده او نورو مخه نیولای شي.
خو د طالبانو د حکومت وانځي به الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي رادیو سره خبرو کې دا کړي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او تر څنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی. د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې او ویان علي میسم نظری بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځې پیل شوی او نن پای ته ورسید. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون، اړتیاو، بشري مرستو، اقتصادي، بشري حقوقو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول. د دې کانفرنس یو جوړونکي داوود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس دی ولسمې ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 25 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د استادو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ګډون کړی او د افغانستان د راتلونکو مسیر په اړه بیا لا بیا بحثونه وکړل.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي افغانان د اقليمي بدلونونو لاغیز سره د مقابلې په خاطر اجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یک شنبه پورس پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو لړلې دی چې له اقليمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وايي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسېدنه وشي. دغه سازمان د یک شمې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هېوادونو په ډله کې دی چې له ډېرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. اوچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډېرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډېره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نه شي پوره کولی، ورسره پوروړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول، خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړي وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسېدلې، اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیاوې پوره شي.
سیلاب زمینه ما را کل شه بردای.
سیلابونو مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې راسره شوې دي. حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړه شي. نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 3000 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هېوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان مرکز پرون ته غزیدلې لار کې د کوردر پول جوړیږي. یاد پل یو کال وړاندې سیلاب جوړ کړی و او له امله یې خلک له ستونزو سره مخ و. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې له کله خوړ کې به اوبه زیات شوي نو په ورځو ورځو به لار بنده و او اوس چې دغه پل بیرته جوړیږي دوی ورته خوشحاله دي. یاد پل ته د ټولګټو 4000 15 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. ورزو سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان واما ولسوالۍ کې د کوردر پل چې د پارونه وسداباد په عمومي سرک پوخوا جوړ شوی و تیر کال د سیلاب په وجه ویجاړ شوی و. اوس د ټولګټو 4 وزارت لخوا د 15 میلیونه افغانیو پر لګښت جوړیږي. د پل ساتنې لپاره 100 متره استنادي دیوال هم رغول کیږي. د مسؤلینو په وینا چې په 3 میاشتو کې به د پل او استنادي دیوال 4 بشپړې شي. د پارون اسداباد پر لوی لاره تلونکي سورلۍ او موټر چلوونکي بای د پل ویجاړېدو سره غنو ستونزو سره مخ دي. له حکومتي مسولینو او له ساختماني شرکت واړي چې د پل رغولو چاري غړندې کړي. موټر چلوونکي انعام الله او هټېوال حیات ګل
پټرلیټ به خو لا وته مخکې به پول کې تر شه دی. پول په سر مې 500 روپیا خپلې پول والا کله به چې باران شروع درې به کې به شپو شپو مې سورلې والا را انتظار بنکو کله به گاډي وبته یې لګل کله به ویل ټګه تیر کړل ډیر مشکل سره مو کله مانم ډیر خوشاله یې ډیر ضرورت ته لرو دلاره باندې تک را تک اوس مخکله پرون مرکز کې دکان د زوخه مو هات تک یو زل زورا زو دا هډر خکار او شو زکه تم دا پول نشي خلکو ته ډیر زیات مشکلات او دا پول مخ چې وګ کله وړو دا غي نورسته شي یو کلی پرای خلکو مسی دو دانی بشونه خودلی 50 روپے وو دغه گاڑی نه مثلا خو غستلی دغه خلکو تم ډیر زه تکرار تمامه دل زکه هر گاڑی 50 روپے پاغه باندې ورکی او به کل اوپر اډیر شو هغه تو لرجی به خودلی واغه دی وړل
د یدونی ورده چی 13 او سکل په کونړ او نورستان کې راوتل سیلابونو زئی وسیدونکو او حکومت تزیات مالی زیانونه اړولی وو ډیرې سرکونه پلونه او پلچکونه تخریب کړیو او خلکې غنو ستونزو سره مخ کړی دي چې اوس هم ډیرې سرکونه او پلچکونه وران ویجاړ پراته دي
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه نافذ و. له بلې خوا حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یو وروستي ډلې په توګه پیژني د نورو اسرایلي برمته و د خوشي کولو ژمنه کړې او اسرایل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې د فلسطیني ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. تفصیل د احمد تکل نورو.
حماس ډلې او اسرایلو موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د چهارشنبه تر ورځې پورې مراتوي او دواړو خواوو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس ډلې اسرایلی ارغمل او اسرایل به فلسطینی بندیان خوشي کوي. همدارس اسرایل تر زیاتېدونکو فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکی فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي. خو اسرایل له دې سره سره ژمنه کړې چې کڅرګند شي حماس د پرونی توافق لمخې نور یرغمل نه خوشي کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. په عین حال کې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د رواني اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرایل او حماس د جګړې لپاره منځني ختیځ ته د ښاغلي بلینکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربند د دوام او د نورو برمتو د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرایل ته ویل دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکی فلسطینی وګړو د بی ځای کولو او هغو ته د مرګ ژوبلې له اړولو د ډډه وکړي او باید د غزه په جنوب کې خپل عملیات د غزه د شمال پرتله په زیات دقت تر سره کړي. د چارواکو د سپینې مړې لخوا د وځه شوی اصول لمخې د سرګندونې د خپل نمونو د نه خودلو په شرط کړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوګد محله اوربند او د ټولو يرغملو د خوشي کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. د خی چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسیدل غواړي. ویل کیږي چې د ټولو 240 تنه اسرایلی برمتو لډلې حماس او نورو فلسطینی ډلو له هم شاوخوا 160 کسان ساتلی دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوی وو. همدا حمله و چې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو د شمیر پر اټلونکو 2 اونیو کې د تبادله په مقصد د اوربند لپاره کافی ده. خو تمه کیږي چې حماس ډله خای د اسیرو سرتیرو د تبادله په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. د په داسېل کې چې اسرایل په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرایلی چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکی وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې د غزې په ترانګه کې د حماس شپارس کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ایږدي او پوځي وړتیا به یې لمین زوړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې بې وزلي او بیکاری هغه دوه ستونزې دي چې ځوانان تر نورو ډیر ځوروي. لبل پلوه پر افغان نجونو خزو د طالبانو بندیزونه د دوی ورځنۍ چارې محدودې کړې دي. خو تاسې په ځانګړې توګه ځوانان کله چې کله په دې فکر کړی دی چې په چکر لاړ شي او د تفریح لپاره وخت ولري. ساسي پان باندې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره د امکان شته چې ځوانان په چکر او تفریح فکر وکړي؟ ساسي لپاره چکر او تفریح په څه معنا ده؟ او آیا داسې شوي دي چې تاسو د عید یو برخه مو د چکر لپاره کله ځانګړې کړې وي او کنه؟ او ساسي پان باندې سفر کول، د نورو سیمو لیدل او د تفریح پروګرامونو جوړول ځوانانو ته د کار زمینه برابروي او کنه؟ نن د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د پروګرام وخت مو د ماښام له وو تر اتو د غړي چې په پروګرام کې را سره ګډون وکړي او په دغه موضوعاتو مو خپل نظر را سره شریک کړي. دغه شمیرې باندې د افغانستان د ماښام له وو تر اتو په ژوندۍ بڼه را سره اړیکه نیولای شي. 00 12 13 0 11 دا زموږ شمیره ده. تاسو اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه را سره شریک کړئ.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
سره لدی چې طالبانو په افغانستان کې خزي له هر ډول ورزش څخه منی کړي، یو افغان لوبغاړی وایي هیله لري چې ورز د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو د شوس محل د سویډن د کرکټ په خزینه ملي لوبډله کې ولوبېږي. په افغانستان کې په خوځو لګول شوي بندیزونه هغه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنه کوي. ورزو په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې اورو چې د دې لوبغاړي په غږ پیلېږي.
بدبختانه کې طالبان دخترانو را نه مونږه کې مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس محل د سویډن د خزو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبيږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه ورسته کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغه ازادي رادیو ته وویل درې کال کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې ال راونډر ده.
اول د ټیم شارم لوند کرکټ
لومړی د لوند خار په لوبډاله کې لوبېدل. امر پسې چې لوبې مو ګټلې د خپل لوبډالې کپتان شوم. لغه وروسته د سویډن ملي لوبډالې لوبغاړي انتخابول چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې پاتو نړیوالو شلوریزو لوبو کې د سویډن د خزو لوبډالې لپاره لوبېدل 15 وکټې اخیستې دي او په یو لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوه لوبغاړو اوټول دي. نو موري وای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې لوبې هم تعقیب او لوبي استایي
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبي تل تعقیبم او ډیر خلوبيږي. زما د راشد خان او نوین الحق توپ چونه خوخیږي. محمد نبی او رحمت شاه خه توپهنه کوي. امداسي ټوله ډیر بریالي دي.
کل شان بسیار موفق هستند.
حریر داسې محل د اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش ترڅنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړې وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډیر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او خزو لګول شوی بندیزونه لوی ظلم بولی او د لری کېدو غوښتنه کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د خزو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان د وازنای بشپړ غړیتوب لرونکو هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي و چې په قطر کې له طالبانو سره کتلی او هغوی د خزو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي رادیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د غواګانو فارم وده کړې ده. دا چې د دې فارم مسؤلینو د دغه فارم د ودې په اړه څه ویلي دي، ورزو لسیمې تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې اورو.
کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې یو سلوشل غواګان سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد په نوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لکه افغانیو په لګښت د دغه فارم چارې پیل کړې چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سلشلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 200 لکه افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلې چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسته چې مو لوشل بیا ځاینو پسر پاکو چوب سر پام کارم اپشن د خو بیا دا سپیشته پسورا چول وشنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل ول وشل کو دا سر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور دا کارونه جله کده زای سپکه دو د ماشين پرولو د ماشين پکه دو د ماشين جوړول دا سپاسری وسایل کار جنیاخ.
د معلومات لمخې د محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو پاړه د پالیسي نشتون او د بهر راوارد سو شیدو د فلور بازار غیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالې دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي او شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلې دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې وده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرر کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ستاسو ل پیغامونو
دا د ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دوی دغه دولت ته جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د دا ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا پر رسمیت نه پیژني، دا دولت سره اصلاً نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت ته بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بیا امنې د ورور حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تا زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدا پیغام دی امارات کې یو غټ خلیګاسته چې بے واسطے کار نه کیږي د خوار او غریب کار نه کیږي واسطے د لوړو کار ډیر کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
تو ایمنی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې در 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه درسو.